د مشال رادیو په بل خبرونه کې هم بیا حمزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجاسو په دې ساعت خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سیمې په اړه رپورټونه او شنن لرو او همداسې به د خبرونه په دویم نیمای کې تاسو د مشال رادیو اونیز پروګرام جمهوریت هم واوري خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له شاهین بنیر څخه واوري
سړی مشه دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بے ثبات کون کې به په خپلو هڅو کې بریالي نشي عوامي نشتر ګوند د خیبر بینک درغلې تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بے ثبات کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نواز شریف د خبره تیر مازیګر د کابینې د وزیرانو غونډې ته وکړه بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته ویلي چې لمنې پاکه ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندولو اشاره چاته وه خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه په داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان د فوج مشر د درغلې په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جرنیلان هم شامل دي عوامي نشتر ګوند په خیبر بینک کې د درغلې د تورونو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده د ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې مشال ریډیو ته ویلي دا دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي خو خپله یې د بینک د قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټې جوړه کړې ده
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگولے ذمہ دار دے او ک فرض کا وزیر بنے کم الزام دے دے وہی مجرم دے نو دانش کی دے چگینے وزیر اعلی یا دے پی ٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسرا شامل دے تحقیقات دے جوڈیشری انکوائری پ بنیاد لکدا چیف جسٹس پ موجود گئے کہ اوشی چسنگ منگا دا مرکز مطالبہ کو داسے دے صوبے دے پارا کو
سورز مخکی د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورسپانې په خبرتیا کې د خزانه په صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلې تور پورې کړ او نوموړي د عوامي نشتل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخوانی حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړ چې میا افتخار حسین رد کړی دی د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د یوې کمیټې په جوړولو سلا شوې ده بلخی د خبره تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لارې چارې لټوي دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ په لومړۍ ونډه ترسره کوي
هلته د وزیر اعلی دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي کمیټي به یوازې د هغه کډوالو ستونزې هواروي چې رجسټر وي او دا چې صوبایي حکومت به زر د نارجسټرو کډوالو ضد کاروایی پیلوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا مشال لیډو ته ویلي په کندوز کې حالت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي ده وویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده تیر مازیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکارۍ شورا او امریکا تر ګډې سرمشري وروسته اوباما ویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسلو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي خو دوی ویل په سرمشري کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري د واشنگتن خلیجی ملګری له سیمه ایز مخالف تهران سره نړیوال ایټمی تړون اندېښمن کړی دی د پیرس حملو مشکوک سلا عبدالسلام تیره میاشت په برسلس کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د عمدي قتل په تور تورن شوی دی. عبدالسلام تیره ورځ یو بلجیمی قاضي ته مخامخ شو. د مارچ په 15 نیټه چې پولیسو د برسلس په فورست ولسوالۍ کې د یو داسې کور تلاشي اخیستل غوښتل چې دوی فکر کاوه ښایي خالي وي، نو ورباندې ډزې وشوې چې پکې څلور پولیسان برسرن ټپیان شول. پولیسو هلته د الجزایر یو مشکوک کس په ډزو سخت جوبل کړ او هغه زید عبدالسلام د ګوتو نښې موندل شوې وې. نوموړی درې ورځې وروسته د برسلز له یو بل پټنځای څخه ونیول شو. دوی د تیر کال په نومبر کې د پیرس حملو مهم مشکوک کس ګڼل کیږي چې پکې 130 کسان وژل شوي وو. د روسیې پوځ وایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخې له ماینونو پاکه کړې ده. دا ښار په مارچ کې روسي پلویو شامي حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو خلاص کړی وو. په پالمیرا کې د روسي پوځي انجینرانو مشر یوری ستاویسکي تېره ورځ په ویډیویي خبرو کې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته وویل له ماینونو څخه د پالمیرا تاریخي برخو پاکولو کار بشپړ کړی دی. او نن د ځمکې نړیواله ورځ مانځل کیږي چې سږ کال موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوي دي. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه په خپور شوي ننني بیان کې راغلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په نړۍ کې 8.89 ونې نالول کیږي. بیان وایي نن به په نیویارک کې ګڼ هیوادونه د اقلیم یا آب و هوا بدلون په اړه نړیواله موافقه لاسلیک کی. تیر کال په دسمبر کې په پیرس کې د نړۍ زیاتره هیوادونه سلا شول چې د نړۍ تودوخې درجه به د کال په سر له 1.5 ډیګري سینټي ګریډه زیات لوړېدو ته نه پرېږدي. د دې کار لپاره به د انرژي هغه وسیلې په کار راولي چې زیات کاربن مونو اکساید یا کاربن ډای اکساید نه پیدا کړي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.21 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 9 او 25 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته شاهین بنری او رابی اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې به بریالۍ کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستاني پوځ مشر د درغلیو په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړي دي. قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي لومړی دې هلته د ملکي خدماتو نظام بحال کړل سي. پښتانه خبریالان وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خبریالې کوي.
دا ګروپونه کوریج غواړي، فیس غواړي، ریډیو کې دی غواړي، ټي وي کې دی غواړي، نو دا اوس ډېر یو غټه مسله جوړه شوې ده.
دا د دې ترڅنګ یو شمېر نو ریپورټونه او اونیز پروګرام جمهوریت هم د دې غړې برخه دی او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه سات خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته دا www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې نسی کامیابېدای. نوموړی تیر مازدیګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاکه ده او دا چې پخوا هم له احتساب پاک وتلی دی. نوموړي د څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د پاناما اسنادو له کبله له سیاسي فشار سره مخامخ دی. رابی اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نه سخت احتساب کې کامیاب شوي یو. د پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل آئینی موده پوره کړي، ځکه چې بیا به د سیاست په منډه کې شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې ته نه ده راغلې، خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول پانامه اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تېره ورځ د پوځ ځینې اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې پکې لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک او میجر جنرال اعجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلو تور وو، خو دې لړ کې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. بل اړخ ته د عسکري سرچینو لخوا یولس افسران یادېدل او اوس دا شپږ یادېږي، خو لا هم په دې اړه څه کره شمېره واضحه نه ده. د افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر څه ته به د احتساب د عمل حمایت کوي. دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستانی پاوز مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور ځینی لوړپړی افسران د پاوز لوړپړی افسران لدندو لری کړی دی. ویل کېږي چې په دې افسرانو کې میجر هم شاملان دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
د زیارت په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان پوځ سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور کې د پوځ ځینې اعلی افسران له خپلو چوکو څخه برطرف کړي، چې پکې د لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک، میجر جنرال اعجاز شاهد او سیف الله په ګډون نور ځینې افسران شامل دي. د سرچینو په وینا دا افسران د پوځ د احتسابي نظام تر لاندې د پلټن وروسته لرې کړی شوي او له دوی ټول مراد واپس اخیستی شوي، او د پوځ مشر حکم ورکړی چې له دوی دي د درغلو په ذریعہ اغستل شوی پیسې هم بیرته واغستل شي. کله چې مشال ریډیو د پوسټ په دې فیصله باندې په پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټر بریګیډیر محمد صاد نو پختل، نو هغه وی
مخکم فوج خدا سي کاروای کې دي، چونکه فوج د دې داسې تشیر ډیر نه کوي، ډیر بعد خبر نه روزي نو دې پته نه لګي. بالکل دا به چار خلکو आवाज نه راستل چې فوج کې دنه چې کوم دې صفائی پکار دا او کده کې کبا خلک دي چې هغه په دې باندې کرپشن الزامات دي نه لري په مغه فتا باندې او مغه پیمانه باندې
حکومت ډیر فشار راشي
حکومت
دی او کوئی پاکی حکومت ہے. مشر دا فیصلہ په داسې وخت کې راغله چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو په شمول د 2500 زیات د نورو پاکستانیانو نمونه هم راغلي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټي پر جوړولو هوکړه کړې ده. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګری کې د کډوالو یو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پرویز خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د افغانستان په کونسلګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري لپاره جوړوي. دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي، او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټې غونډه به هر میاشت تر سره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټې حل نکړې شو نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راوباسم. خو بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټې به یوازې د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خو سید حسین علمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي. یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هواري کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کنسلګرۍ پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کېږي زما مهاجر ویزا ور سره ده کارت ور سره ده کارت ور سره چې نشته دا خو یو بانه ده هغه پرېږده هغه مریض راوسته مونږ په تکلیف یو مشکلات به حکومت لري سوزول کېږي پکې مهاجر ګورئ وزیر صاحب مونږ ته مه یوه چې کارت ماته نه وېکه زما د مهاجرینو لپاره د تګ پر برام برابر کړه.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکټران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي لومړی ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادونې چارو اداره وایي دوی په دې کار ته لومړیتوب ورکړی. اسرار الله مومند پرې رپورټ لري.
د پوځي عملیاتو لواجې به کور شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپل کورون ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو چارواکو واپسې ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال احسان دوړ چې تیر ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرلي هسپتال او داسې نورې دولسي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پورې چالو شوې نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې، په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم هرج اوس هم روان دي. بل طرف ته چې میرلي کوم هسپتال دی هغه چالو دی، دې کې بالکل شک نشته. او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران پنځلا ورځې ډیوټي کوي او نیم ډاکټران پنځلا ورځې چھٹی کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوې دي. الته
احسان دوړ وایي د شمالي وزیرستان، حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په څیر نورو قبایلی سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسی خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لیګلو ته ورکړی دی.
حکومت یې داسې چې د نن او استادان، ډاکټران چې کوم څوک سرکاري ملازمین او د سومیا شمخ کې دا غي ډایرکشن ورته شو چې وی دلتا راشي او وی شوین دی په کې ډیر کم مقدار خلک به چاو چې مثلا دی چې ودانې نشي بیا یې بارک دی لګیا دي د دې سرکاري ملازمین چې کم وخت پورې د حالات خراب وغه پورې راوي چې جواز ورل د پاتې کېدو هغه نه پس شوز کم دی چې خلک روان دي دا ضرورت نورم زیات دی دا هغه په ولني پرایورټی معنی ته لګیلې شوې دي.
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څنګ مشر شاناصر وای دوی به ډیر زر د ولسی خدماتو په ادارو کې عمله برابر کړي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال احسان دوړ وای په دې تیر څو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولی چې په بیا آبادکاری کې یې میاشتې نه بلکې کلونه وخت لګي.
خو دا چې کوم څومره تباهي څومره بربادي په دې جنگ کې شوې ده، د دې چې کوم مکمل ځای ته راتلل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې به میاشتې نه بلکې کلونه به لاګي.
احسان ډول زیاتوي تر څو چې په قبایلی سیمو کې امنیت نه وي پر ځای شوی، تر هغو پکې ډاکټران، استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی.
اسرار علم مومندو د قبایلی سیمو ځینې اوسیدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلیو ته ستنوي، خو په سیمو کې یا د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي سوي. هلته د قبایلی سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغیزمنو سوي سیمو کې یې د اربونو روپیو پروژې پیل کړې دي. مجید بابر پر رپورټ لري.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزی، کورما، باجوړ او خیبر قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو د خیبر قبایلي سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وایي چې خپلو سیمو ته خو ورځي، خو د ده په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادی ضرورتو پوره کولو لپاره نور سہولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته.
دومره سوال سره کو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صداي اغه شینو د موږ ساسه زبانی چې مخرس خبره نه کیږي چې په جواب باندې و شي گورنر سره وروشي لونو کې چې لکونه روپې لونه وکړلو اغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوادای ضرور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم، په کار کې و تا روخلم، په باندې څه کوټه جوړه کم اغه مولا بیا فائدہ څه شولا سبو د مونا کارزورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی، دکان مکمل ختم دی.
خود قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې، د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده.
ضروری ریهابلیټیشن دی، ریکاوري دا روغتون دی، دغه علاقو هغه موږ د دې د تلونه مخکې هم شروع کړو، بلکې په هر ځای کې چې دین د تلونه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي، دا هغه سره الته چې کوم سکولونه یې هغه بحالي انتظامات شي، ریپیر چې کوم ځکه پاسیبل چې کوم بالکل فولي ډیمیج شي، دا غیر کنستراکشن خو ټایم لګي، دا غیر لپاره ترانزیشنل انتظامات شي چې لګاوې ته لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي، ټول سرکاري سټاف چې دین ولته اویلیبل دي، دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټی یا ریهابلیټیټ شي، د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو ر سپلای انتظامات وکړي شي، او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وی چې کوم فصلونه کیږي دا غیر لپاره د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي چې کوم کار چاغوي لاړ شي، چې هغه وي خپل فصل کری کړي چاغوي ته مسله نه وي. دا په دې شپږ سکتور شې دا د موږ امیجیټ ریهاب وای او دا راوي د لو سره راوي د ټول مخ کې برابر شي.
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټې چیرمن جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ده او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئن ما خپل مطالبه کړی ده او دا خبره مې ټول په کمیټه کې ډیسکس کړی دي او په دې باندې مو احتجاج کړی دی. حکومت هم دا راپورټ لګړی دی چې موږ په علاقه کې کوم دا د تاسو د عبادتګر کوم تار روان دی، دا بالکل زیرو دی، دا د دې موږ مطمئن نه یو تاسو څه زیو ورګراوالې 400000 روپۍ ورکړي ورکوي چې ټول زمو جوړنګ شوی دی کنه، او د زی تو سره یا 150000 ورکوي، نو په 100000 باندې موږ په علاقې سره یو کوټه دې جوړ دی.
د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د کوم خلکو کورونه د سروې نه پاتې شوی دي، هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه ریپورت کې وایي د نور هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي. د اپریل پر 6 نیټه په خبر شوی د ریپورت کې راغلي په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې، خو پر دې سربیره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې خبریالۍ کوي په دې اړه ملیحه امیرزاده ریپورت لري.
د شورو پورس د ریپورټرز وداوت بارډرز په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خبریالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو، سختریزو ډلو او د ریاستي ادارو لخوا پنهخه کیږي. بل خو دغه ریپورت پاکستان سیاسي ریپورټینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولی دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را په دیخوا د فاټه 15 خبریالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 1 سپتمبر پیښې پس او مخکې د ایف سی آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي زیات دي لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دي دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي. دا اوس کم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې. نو دا کم سبندي زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي. دا چې کم کله دم تنظیمونه دي چا باندې بندي زونه دي دا گروپونه کوریج غواړي, سپیس غواړي, ریډیو کې ځای غواړي, ټي وي کې ځای غواړي. نو دا اوس ډېر یو غټه مسله جوړ شوی ده. مونږ ډېر مشکل حالات نه رپورټینګ راوباسو او دنیا ته ورکو او ډېر مسایلو څوک مونږ سره سات نه راکوي.
د بې پولې خبریالانو سازمان استازی او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېره ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیسټ ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي چې میډیا په ادارې باندې ګزار هم شي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی د ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د آزادۍ حوالې سره
پیښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي, که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو پاړه وای
پښتونخوا کې زما اولس کال خپل تک شو او دا بالکل حقیقت ده چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم موږ دلته کوم رپورټینګ موږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو له طرف نه بلکې د عناصر شته چې د هغوی له طرف نه اوس هم زموږ صحافیان چې دي هغوی په ترېډ کې دي. په دې وخت صحافي بالکل د یو ټیبل ټینس د بال غونډه جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانې پوښتې بل طرف نه ملګري ادارې دغه کوي. نو مسلې شته دي خو هغې سره سره بجو دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته چې څنګه موږ رپورټینګ کوو. تحقیق کم دی, تحقیق په دې کم دی چې موږ ته هغه
د بې سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورټ کې راغلی چې د تیر کال پرتلا سخت کال په پاکستان کې د خبریالانو آزادي زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 ځای نه 1950 هغه ته رسیدلی دی.
ملیح امیرزاده په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ماشومانو زده کړو لپاره یې شاوخوا 1.5 سکولونه بیا رغولې دي. زموږ همکار مجید بابر د یاد سازمان لاویان دی دنیا اسلام خان څخه پوښتلی چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومانو ته ګټه ورسیږي.
UNHCR دا ریفیوجی افیکټډ ہوسٹنگ ایریا انیشیٹیو یا راہا پروگرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کړم چې افغانان د پاره خپلې دروازې خلاصې کړې وي. په کوم سکولونو پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې دا نوې سکول افتتاح شوی او په حیات آباد کې دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق ته وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستې وي دی یو مدرسې څه الته به ماشومان سبق ویل کله کله به د هډ ماستر په کور کې سبق ویل کېږي. نو په دا خاطر یو UNHCR چې کوم پروجیکټ شروع کړی و هغه د یو دیش سکولونو چې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې پېښور سره نږدې نږدې یو دیش سکولونو مرمت یا په هغه کې د نوي کلاسروم جوړونکو کارولو.
تاسو هدف څه دی چې تاسو څومره افغان کډوالو ماشومان را جذب کول غواړئ دغه سکولونو ته؟
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان ماندی په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دی هغه سکول ته دي هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي افغانانو ماشومانو 80% ماشومان داسې دي چې د سکولونو څخه بهر دي. نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې که هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي چې زیات سے زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي. په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوي دي په هغه کې دا هدف UNHCR او ټولو ملکونو دی چې ماشومان بلا تعصب په کار د سکول ته ولاړ شي که هغه خپل ملک کې که د خپل ملک سره بهاري نو دا پروجیکټ سره لږ زره ماشومان خو استفاده کوي چې کوي دا کم چې یو دیش سکولونه په خیبر پښتونخوا کې دي او سره سره 15,000 اضافي ماشومان به هم د داسې مرستو کې.
آیا په قبایلي سیمو کې ستاسو د ادارې کوم پروګرام شته؟
قبایلي سیمو کې په دې کې رجستر شوي مهاجرین نشته. کم چې مهاجر کیمپونه په قبایلي سیمو کې وو هغه په 2015 او 2009 کال کې بند شوي وو. نو د یو ان ایچ آر زیات فوکس په هغه ځایو دی چې دا وخت رجسٹر افغان مهاجرین الته آباد دي او هغه پاکستانی سکولو ته روان دي. موږ د تعلیم په شوبه کې مرستي بروانې دا کال هم په دې چې راه چې کوم پروجیکټ دی هغه هدف د 2019 کال پورې دی. روانو وختو کې به نور چې کوم سرکاري سکولونه دي چې چیري افغان مهاجرین ماشومان سبق وایي هغه سکولونو ته به هم مرستي جاري او خالی په خیبر پښتونخوا کې نه په بلوچستان کې هم او سره سره په سند او په پنجاب کې به هم دا کارونه پر مخ روان دي.
د ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې ویانه دنیا اسلام خان و وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوله شاهین بنیری څخه د خبرونو لنډی زورو.
ټولې مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزارت نواز شریف پوری د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکی به هیڅ کله بریالی نشي. د وزارت د دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی نواز شریف د خبره تیر مازیګر د کابینې د وزیرانو غونډې ته کړې ده. عوامي نشترګون په خیبر بینک کې د درغلې د تورنو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین د پیښور خبریالانو په مرکز کې تیر ورځ مشال لیډو ته ویلي چې دا دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي خو خپلې د بینک د قضیې لپاره د وزیرانو کمیټه جوړه کړې ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دور ډلې پر ضد جګړې او د سیمې د شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده. د پیرس حمله مشکوک سلاب عبدالسلام تیر میاش په برسلس کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د عمدي قتل په تور تورن شوی دی. د روسیې پوځوایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخه له ماینونو پاکه کړې ده او نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سکالې موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوې ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه اورېده چې شاهین بنیری وړاندې کاو او زو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوست دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او د دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده، ځکه چې د پولیو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو ساسکي ورکوي. د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي، باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولیو د ساسکو ورکو ولو مهم دوران دارنګ پیخې رامنځته کیږي هلته دې بیا نظرسانی وکړی شي او د دې لپاره دې یو غوړ نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکی ورکوي چې لاوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي. ادارې چې توی چې د سند پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوي دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوي، باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي خو د سکیورټی په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دا رنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي، باید چې حکومت دې اړخته سنجیده ګامونه پور تکړی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپن خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی لیږل شوی خط کې د شپږیشو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل. د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بيخي سمې دي، خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بیا بیا له نظر ویستل
او لخپل وادو په شاګیدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي او دارنګ د بجلی د ګټې په معاملې کې هم وکتل شي نو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه مچې د وفاق حکومت د رویې پته لګي اداریا اخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دی او پس لا هغې دي وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دې دا مسله بیا راپورته کړي او کوټل اقدامات دي وکړي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د لژکۍ ژوند ته کتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت په وخت عیسویان احمدیان او اهل تشیع پر شکیږي او خطرناک خبره ده چې وسلوالو طالبان ویلي دا لړۍ به روانه ساتي ګارډین رسپانې په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي او لیکي شاوخوا 15 کال وړاندې طالبان له واکه لرې کړل سو خو په کابل کې سوي وروستۍ برید شي چې د جګړې اور لا مړنه دی نجیب عامر د دوړ لیکن لندیز وړاندې کوي
نیوز ویک لیکي د لاهور په گلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوی 14 مسولیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ همدی ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمې بریدونو ذمہواری هم منلې و دغه ډلې هوټ ښکاره کړې چې سوی مذهب او نور اقلیتونه به په نخه کوي نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوی خلک مسلمانان دي خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت پنهخه شوې دي په پاکستان کې د ټولې آبادې نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي پنهخه شوې بلکې په 1300 میاشتو کې اسلامي سغدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي او ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوي روستۍ ځانمرګي حمله په ترڅ کې له 40 زیات کسانو وژل شول او په 13-15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لري شوي دا په کابل ښار کې د خپل کچې تر ټولو خونړۍ پیښه وه ورسپانه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نخه کیږي په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی زورونکی فصل پیلیدونکی دی ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کیدونکی خپل سفر وځنډاوه پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي
د شام د سولې خبرو عالی کمیټه وایي د اپوزیشن ډلې ټولې د خواوی په جنیوا کې د روغې له بهیره ووتې تیر ورځ د دې کمیټې مشر ویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل سي هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وسي احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټې چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیز او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریا کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له جنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم په رښتیا د ملي وحدت حکومت غواړي نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي په فبروري میاشت کې د واشنگټن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمي اوربند په سوریا کې جګړې یو څه راکمې کړې خو دا د پورستیو څو ورځو کې تاوتریخواله یو ځل بیا پیل شوی او اوربند دوامی لخطر سره مخامخ کړی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن دی مستورا که څه هم د بشری مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وې، خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي، بل دا چې د بشری مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوو چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بله دا چې که په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبري اژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی، ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. دې ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
احمد تکلو د بخشن نړیوال سازمان له روس څخه د ازبک کډوالو په زور ایستلو غندنه کړې. تیر ورځ امنیسټي انټرنیشنل په ریپورت کې وویل له روس څخه ازبکستان ته په زور په ستنو سویو کې پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. ریپورت وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورسي نو بیا به ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هېواده په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي ریپورت کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. ریپورت کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی، خو دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هېواده په زور وباسي. په ریپورت کې دا هم ویل شوي د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هېواد ته یې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دالهوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسم فشار واچول شي چې دارنګ دغه هېواد له تشدده لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقونو ډله وایي ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هېواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د کمپین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پورې کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کېږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی و چې فلم جوړونکی او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هېواد وباسي. ازبک چارواکي په میر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغو ولګېدل چې نوموړي په یوه غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تښتول شوی و چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغو بیا په زوره ازبکستان ته راوستو. د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په میر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوي.
اسرار الله مومندو د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې روانه لړۍ د جمهوریت خبرونه ځانګړې لړۍ روانه ده. نن به په خبرونه کې د پاکستان په کمی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د دوو استازو نظرونه واوري او خبر وسی چې دوی د قبایلي سیمو څه ډول اصلاحات غواړي، کومه لار غوره بولي او د خپل نظر لپاره څه دلیلونه ورکوي. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي څه نظر لري؟ دوی ولې غنی چې لومړی د بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شي؟ د جنوبی وزیرستان پارلماني استازي د قبایلي سیمو کوم راتلونکی حیثیت یا شکل غوره ګڼي؟ آیا دوی یوازې صوبه غواړي، آزاد منتخب کونسل غواړي، او که په خیبر پختونخوا ورګړېدل ورته ښه انتخاب ښکاري؟ له دې سره سره د قبایلي سیمو راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت ټاکلو مناسبه لار څه ده؟ آیا ټول پوښتنه یا ریفرنډم دې وشي که نه د هرې سیمې له مشرانو سره مشوره؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، دا د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ نهمه خپرونه ده. په تېرو خپرونو کې مو په پوره تفصیل د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره د اصلاحاتو موضوع څېړلې. تاسو په تېرو خپرونو کې خبر شوي یاست چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي ټول اصلاحات غواړي، او یا په اف سی آر کې ترمیم غواړي، یا یې بالکل ختمول غواړي. دوی قبایلي سیمو ته د بې کوره شوي ستنولو غوښتنه هم لري، خو د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني شکل او د اصلاحاتو راوستو پر طریقې سره هم نظره نه دي. تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په درېیمه خپرونه کې موږ د شمالي او جنوبي وزیرستان له دوو استازو سره خبرې کړې وې. په هغه خپرونه کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه موږ ته ویلي ول چې د اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو له ولسونو سره دې خبرې وشي. د ده په اند تر ټولو غوره لار به دا وي چې په اف سی آر کې دې بدلون وشي او نور دې قبایلي سیمې پر خپل حال پرېښودل شي. سینیټر صالح شاه وایي که د ټول پوښتنې یا ریفرنډم اړتیا وي نو هغه دې هم وشي، خو د پولیټیکل انتظامیې تر واک او څار لاندې دې نه کیږي. صالح شاه وایي ښه به دا وي چې د ټولو ایجنسۍ او اف آر سیمو زر مشران او پوهان اسلام آباد یا پېښور ته وروبلل شي، او ورسره دې په جرګه کې د اصلاحاتو پر شکل او طریقې پرېکړه وشي. په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان له دوو نورو استازو سره غږېدلی وو. د قومي اسمبلی او جمعیت علما اسلام فی غړی محمد جمال الدین د اصلاحاتو په اړه هر ډول اقدام او خبرې کول په قبایلو پورې خندا بولي، ځکه چې د ده په اند لومړی باید بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شي.
پہچانا زو رکھتے بچانا کور رکھتے دکھ ذہنی پریشان دی بدے واقع د قبائل د پرا د اصلاحات نعرے لگا والا داد قبائل سرا مزاق تھی خانداد اپ قبائل پورے او اصل چې قبایل ته کوم ضرورت ته چې الته د دوی آبادکاری دا خپل کورون ته واپس رسول دي، سره د عزت زندگی ورکول دي. هغې نه په هغې شي حکومت ناکام دی، نو د هغې توجه نه ګرځولو دپاره یې کوم ته دا یو نرا رامنځته کړله. زه هم دا وایم چې اصلاحات ضروری دي، خو دا اوس وخت د اصلاحاتو نه دی. دا اوس وخت د قبایلو چې دوی کورونا پرېښي دي او بهر راغلي دي، د ایډیپی زندگی تیروي. دوی دا هم د نور پاکستانیانو په شان باندې په کورونو کې آباد شي، بیا به د قبایلو نه پوښتنه وکړي چې تاسو د ځان لپاره څه غواړئ.
د قومي اسمبلی او مسلم لیگ نون غړی غالب خان د دې نظر مخالف دی چې ګواکې لومړی د بې کوره شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. دی وایي تر لسیزو هڅو وروسته د اصلاحاتو وخت راغلی دی.
دا ریفاند شدید انا دادا ادل شي په وجه باندې دغه ډیسټر کول نه دی پکار کنه. فلی پروسس دی آرمی هم پکې ډېر زبردست انټرست دی او فول فلیج دی کوشش کوي چې هغه لګي تر فسیلیټیټ کو چې دای تاسو په تکلیف نه یی کنه. ریفاند خو مونږ ډېر سترګل کړای دی یونیورسيټي د لایف نه کنه. بل موجوده ټیم کې پاکیټ کې لکه پرزیدنت ګورنمنت هم په دشي کې ډېر انټرستډ دی، او بل کما خو دغه ګورنمنت سره تعلق دی، پی ایم ایل ان سره د ما ډېر زوړ تعلق دی او ډېر پنشن نه دی. نو زه خپل ګورنمنت ها ډېر کوشش کوم چې سنسټایز کما حساس کما چې دا موږ لپاره یو موقع ده. ریفاند انتهایی ضروری دي. دا موږ فاټه چې بیسیکلی څومره بیک ول دا کنه، دا صرف او صرف د دغه نظام دی وجنه.
له جمال الدین مې پوښتنه وکړه چې بل فرض قبایلی ولس خپل کلیو ته ستون شوی وي، بیا د څه غنی چې څه ډول اصلاحات دي عملی شي؟ دی وایي په دې لړ کې دوه نظر لري، یا خو د قبایلو ته خپله صوبه ورکړل شي، او یا د په اف سی آر کې بدلون راوستل شي.
ما دا دی چې قبایلو دوه موقفونه حاصل لرم. یو دا موقف چې قبایلو ته خپله صوبه ورکړل شي، او که دا نه وي نو قبایل چې کوم دا اوس اف سی آر دی، په دې اف سی آر چې کوم ظالمانه شکوک دي او څه د دنیا نه مختلف
زنه داسې شکوک ته چې د دنیا د آئین د قانون نابلا اولتا دي، نو په هغه کې دا ترمیم وکړلای شي. څو وخت د هغې ترمیم لاندې به قبایل وخت تیر کړي چې لږ کې د هغې سره دوی عادت شي، په دې وروسته دا بیا چې دوی دپاره څه قسم ته هغه جوړې شي، نو فورا په دوی باندې یو بل قانون راوستل. ما خیال سره دا به د قبایلو دپاره د مشکلات سبب وګرځي.
غالب خان د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محمد نذیر خان ته ورته خبره کوي او وایي د کوټ له سورنګ اخوا ټولې جنوبي ضلع او ورسره تړلې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې دي یو ځای کړل شي او یو صوبه دې ترې جوړ کړل شي. دی وایي د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلي سیمې یا پاټا دې نه جوړول کیږي او په پښتونخوا دې هم دا سیمې نه ورګډول کیږي.
جنوبي اضلاع سارا چې کومه د کوهاټ سره د موږ د جنوبي اضلاع اورځي جنسي شروع کیږي، د اورځي جنسي نه راواله پر سعود باندې د څلور جنسي دا په دې کې شامل شي. وګر سره لکه اف ار ما ایٹی پرسینٹ پر جنوبی اضلاع کے رہے کا نا دیکھو تو صرف یو دار دا نا اگا کو آٹومیٹکلی پتہ ہے کہ شامل شی پاتا صرف یو درے لکایو با جوڑ دائی بجوڑ والا ایم این اے یہی چہرہ مونگ اس مہا بجوڑ اکثریت 80% چلائے کا 60-70% دا آلریڈی پا پاٹا کے دائی او دا صرف دا 25 دو تحصیلونا دی دا پا ایجنسی کی دی پکار دے چہ دا دو تحصیلونا مہا پا پاٹا کے شامل شی تاسو تا پتہ دا پی پی کے گورنمنٹ ہوس کو سی اوپر 70 سال پورا کی گی جنوبی اضلاع میں چدا جڑا کئی کنا دا صرف دا چرسادے دا مردان دے بجے وادی نے کہ چدا یو امتیازی سلوک ساتلای دے دے منجان تا صبح غوارو
اور دن کو تاسی اور دل چ جنوبی وزیرستان دواړه پارلیمانی استازي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو پر باندې یا شکل هم نظر نه دی، نو په دې صورت کې د بدلون راوستو خلار بچوي لول سره مشورې له منتخبو پارلیمانی استازو سره سلا او کنا ریفرندم یې غوړه لار ده. جمال الدین وای تر ټولو ښه خبره به دا وي چې لول سره مشوره وشي. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استازو نظر او فکر عملی کول سم نبولی
زمور سندی صاحب فرمایل لمحو نه خطا کی ستدیو نه سزا پای نو دا تم معمولی اون تا یو گپ شپ نه دی دی یو قوم د مستقبل لپاره دی یو نظام راوستل او دا دی یو سړی دماغ یا یو سړی فیصله کول دا ډیره د سنجیدګۍ خبره ده او ډیره د سپوش خبره ده او د مستقبل او خو او بعد خو ژوند او بعد ژوند په معیار پورا ژوند دا خلک مقدر فیصله کول ما خیال سره دا به یو سړی چیرتا دا وای چې زدا یو قومي سملې منبر یم ما ته هلکو ووټ را کړی دی اوبه د خپل سوچوي او زده دې قائل نه یم چې دای خپل فیصله وای کی بلکې د قوم نه د پښتنه وشي زه د دومره کبا ایلو یو د مستقبل فیصله په ځن بن نه شم اخیستلای که قانون جوړ شي کنه نو هغه به ثواب ټول ته ملایويږي او که څه وخت کمای وي دغه زموار به دغه منبر وي نو منبران ته ما غاده چې تاسو دمرا لوی زمادی بزن ما خلصای انشاء د قابل نه پختنه و که کا غامی ه چ بشری کوي او کا خوشی هون کا چ بشری کا باندې
غالب خان هم وای چی وازه دی د قبایلی سیمو پارلیمانی استادو پر مشوره او نظر عمل نکیږي. دی وای د ټول پختن یا ریفرندم ل لاری دی دولت رائے واخیستل شي
د علاقے د عوامو رائے والے چ عوام سوای دا د 11 کسان دل کای وا سورا د مورتلین کی وخت د ټول مستقبل فیصله د نو په دې کې موږ د خوایسته چ عوام رائے دا واخیستل
غالب خان البتہ دا گنی چھ نئی واضح پر ریفرینڈم کی پولیٹیکل انتظامیہ تچاری نہ سپارل کی بلکہ پولیٹیکل انتظامیہ دے اصلاحات لٹول بہیرا دبان دے وساتل چھ
پولیٹیکل انتظامیہ بالکل مکمل بائی پاس پولیٹیکل انتظامیہ شروع نہ دغه د مونږ پختون بیروکریټ راغلی دی انګریز شکل لاړلو ما ته سندای پنجاپای بلوچای ما ته راغلی دغه خپل پختون بیروکریټ مې راغی دغه خپل پختون د بیروکریټ کلا سزا ته بشوا یا زبربت شوا یا زه اګنور کړای ما ما هغه خلکو ته منزور نظر خلکو ته سکولونه ورکړل چې نن دې دې وجنه دې ما په لاس کې کلشن کوفتای کچیر دې صحیح انصاف کړای وای نن به دې ما په لاس کې به کلام وای دې کلشن کوف ځای باندې ځکه چې مونږ په خلک چې څومره ټیلنټ دی کنه پاکستان نه بلکې دنیا پیک قوم کے نشا کنا
خو جمال الدین د ریفرنڈم خلاف ته وای پر ریفرنڈم کې به هر شپاړس یا اتلس کلن کسته د رائے ورکولو حق وي. د غنی چې ځوانان د فهم او عقل پر ځای پر جذبات ولاړې پریکړې کوي چې تاوانی ثابتې دي شي
ریفرنڈم دانه کیږي زه د ریفرنڈم مخالف یم ولې چې پر ریفرنڈم کې به هر بالغ ته به حق د رائے ورکولو حاصل شي. اصل خبره د نظام ده د مستقبل د لپاره د یو قانون قانون سازی ده، نو په دې کې جذبه نه چلیږي، دا د هوش کار دی، دا د تفکر والا کار دی، او دا د سنجیدګۍ او د فراست او د زیات فهم والا کار دی. نو دا د کچی ته یو موږ د 16 هلک ته دا اختیار وکړو چې ته د ځان لپاره یو فیصله وکړه، نو هغه د ځان په مستقبل څه پوهېږي؟ هغه جذبه چې فیصله کوي، دا نه وایم که نوجوانان ګانه داسې چې د ملک یا د قوم د پاره چې کوم دی دا شاعر ادا نه لري، نه په دې نیت باندې چې د دوی فیصله یې جذباتي وي.
په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان له استازي او د جمعیت علما اسلام فیل غړي مې پوښتنه وکړه چې د ځوانې طبقې له اصلاحاتو بهر ساتل ولې ورته مناسب کار نه ښکاري، حال دا چې همدا ځوانه طبقه به په راتلونکي کې د قبایلي سیمو د چارو پر مخ وړلو زمواروي. جمال الدین یې په جواب کې وایي چې د قبایلو خپل دود دستور دی او زیاتوي چې د قبایلو پر حالاتو دوی ښه خبر دي.
د موږ قبایل جو قبایل په خپل حالات ښه پوهېږو، کله هم چې د موږ په کورونو کې معامله راشي، د یو کس سره مو معامله راشي کنه، نو موږ هغه خپل ځوانانو ته وایي چې ته کینه ته نه پوهېږې، تر دې حالاتو ادراک نه شي کولای. نو چې خپل د یو کور معامله راشي، هغه موږ هلک کینه چې ته کینه ته نه پوهېږې، نو پرا د قبایلو د تقدیر د بدلولو فیصله بیا موږ پر نوجوانانو باندې وکړو کنه. نو د دې لپاره زه دا وایم چې کله هم قبایل په خپل ځای باندې شي، د دوی دماغ فیصله کولی شي، نو د هغې ځای علما کرام، مشران، پروفیسران او وکیلان چې کوم داسې خلک دي کنه، د هغې سره د مشوره وکړلی شي، هغه د په دلیل باندې
په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان بل استازی او د مسلم لیگ نون غړی غالب خان زیاتوي چې د قبایلي سیمو ټولو پارلماني استازو له وفاقي حکومت د اصلاحاتو لپاره د کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه، او دا چې دا کمیټې به هیڅ وخت خپل رایا یا نظر پر قبایلو نه تپي.
دا کمیټي مونږ په خپل مطالبه کړی دا ورته، دا کمیټي ګورنمنت نه دا جوړ کړی، دا چې کله مونږ سینټ الیکشنو د مونږ انډیپندنت کوم ګروپ ته د یو کاندیډیټ و چې جمال، نو دا په دغه شرط باندې دی ورته کیناولو چې تاسو یو کمیټي جوړه کړئ کنه. بلکه پاکه ما دا تجویز هم چې ما درته ویل چې تاسو خپل فټن په کې یو کس مطالبه ورته وکړئ کنه، یو خاص کس یا دوه کسان هم د فټن په کرای شي، خو دا په هغه پریزنت په هغه وخت دا مطالبه ونه کړه. بیا ما وویل چې یاره اوس مزه خو د ګورنمنټ یو ذمهوري مې نه یم، نو ما ته بیا دا په کار چې زه په دې کې بیا اس دې ته مشکلات کوم، ان شاء الله دا زه قوم ته دا یقین دې هني ورکوم چې په کومه کې د مونږ عوام څه غواړي، په کومه کې د مونږ د فاټا فائدہ وي، ان شاء الله دوی به پاکې د مونږ پورا پورا ملاتړ کوي. خپل ذاتي دی
اوریدونکو، د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ نهمه برخه واورېده. په نننۍ خپرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان له دوو استازو سره خبرې وکړې. دواړه غواړي چې قبایلی سیمې د آزاد او د یوې صوبې حیثیت ولري. په دوی کې جمال الدین وایي که صوبه نه وي، نو یوازې په اف سي آر کې بدلون هم حل لاره ده. د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پر ځای له پوهانو او قبایلي مشرانو سره مشوره غوره بولي، خو غالب خان وایي د ولس رایې اخیستو تر ټولو ښه لار آزاد، پاک او شفاف ریفرنډم دی. دا و د جمهوریت نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به هم دې بحث ته دوام ورکړو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
نظر میں رنگڑے دچ پہر نظر میں رنگڑے مومن دزڑا سارا پجنگڑے مومن دزڑا سارا پجنگڑے دچ پہر نظر میں رنگڑے پہر نظر میں رنگڑے پرلی اور واغاز ده جانان ده نظر سپرلی اور واغاز ده جانان ده نظر سپرلی اور واغاز ده جانان ده نظر شیخ رازا قد زلزا گلر شای خرازا قد زلزا گلوی مام دزلا سارا پجا گلوی مام دزلا سارا پجا گلوی اچھے پہر نظر میں را گلوی اچھے پہر نظر میں را گلوی